دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو فکرمنه پېښه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال په افغانستان کې د جرمني ډیپلوماټیک ماموریت لړمونو افغانانو سره د بشری مرستو لپاره د نړیوال ټولنې د شمنتیا خبر ورکړي. د یاد ماموریت د یو ټویټ په اساس د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق په افغانستان کې اړمنو خلکو ته نږدې 93 میلیونه ډالر جلا کړي. د بیړنیو مرستو له صندوق سره پرون یوازې جرمني تر 150 میلیونه یورو مرسته وکړه چې ډیره برخه به افغانستان ته ځانګړي کیږي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې افغانستان کې به له نیمایي زیات خلک روان ژمي کې عاجلو مرستو ته اړتیا ولري. د ناروې د کډوالو د شورا د معلوماتو پر بنسټ تیرو دریو میاشتو کې له 300,000 څخه زیات افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته اوښتي. دغه شورا ادعا کړي چې ایران ته د اوښتونکو افغانانو شمیر اوس په ورځ کې له 4,000 څخه تر 15,000 پورې رسیږي. اروپایي ټولنه اوس خپلو ساحلي پولو ته د افغانانو د احتمالي څپو د راتګ دپاره د مخنیوي لازم چمتووالی نیسي. د اروپایي اتحادیې هیوادونه نیت لري چې په عمومي ډول اروپا ته د دې کډوالو د ورتګ لارې بندې کړي. د نومبر له 1 را په دې خوا د اروپایي ټولنې د کډوالو د 19 رپورټ له مخې اروپایي ټولنې ته د افغانانو د ورتللو کچه تر ډېره باثباته پاتې ده. په راپور کې راغلي چې یو شمېر افغانان چې د نومبر په میاشت کې له ترکیې څخه ایټالیا ته رسېدلي چارواکو ته یې ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له خپل هیواد څخه تښتېدلي. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخص کړي چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سنبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له 2 ورځني سفره تر ستنېدو وروسته خبریالانو ته وویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همداراز له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان همداراز وویل که مناسب شرایط په تیره بې امنیتي شرایط برابر وو دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي. له ډېرې مودې راهیسې قطر او ترکیه له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د چارو د پر مخ وړلو په اړه په تماس کې دي. متحده عربي اماراتو هم د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو د تنظیمولو لپاره چمتووالی ښوولی و. د اولمپیک نړیوالې کمیټې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ورزشي ټولنې له غړو سره په ژمي کې د 1,500,000 ډالر مرسته کوي. په هغه بیان کې چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې د دغې کمیټې اجرایوي بورډ پرون د مرستو دغه بسته تصویب کړه او زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنرۍ سره به کار کوي چې دغه نقد مرستې په افغانستان کې مخامخ تر 2,000 پورې لوبغاړو ته ورسیږي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس توماس باخ وویل دا له طالبانو سره د غلي ډیپلوماسۍ پایله ده. د هغه په وینا طالبانو نه یوازې دا چې دغه مرسته منلې بلکې ملاتړ یې هم کړی. د سوکوهنې د افغان ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي چې څه موده مخکې د نړیوالو سیالیو لپاره سربیا ته تللي افغانستان ته د بیرته ستنېدو اراده نه لري. دوی وایي په دې هیواد کې د وروستیو سیاسي بدلونونو وروسته له ناڅرګند راتلونکي سره مخ شول، نو له همدې عملی له اروپایي ټولنې د ویزو غوښتنه کړي. سیلاب نوري د افغانستان د سوکوهنې ملي ټیم لوبغاړی دی. هغه په وروستیو نړیوالو سیالیو کې وکړی شول د سربیا په پلازمینه بلګراد کې خپل جاپاني سیال ته ماتې ورکړي. سیلاب وایي اوس چې دلته راغلی نه غواړي بیرته هیواد ته ستون شي، ځکه په خبره یې په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دی. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن نن په ختیځ اروپا کې د ناټو له غړو سره خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ یوه اعلامیه وایي چې د امریکا ولسمشر به په دې تماس کې په اوکراین کې د جګړې د احتمال او له ولادیمیر پوتین سره د خپلې ویډیویي غونډې په اړه له خپلو اروپایي متحدینو سره بحث او خبرې وکړي. ولسمشر به د ناټو د ختیځې برخې د بخارست نهله متحدینو سره ټلیفوني تماس ونیسي او هغوی ته به د روسیې د ولسمشر سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړي. د اوسنی وضعیت په اړه به د هغوی نظریات واوري او د اتلانتیک د دواړو غاړو د امنیت په اړه به د امریکا ژمنتیا څرګنده کړي. د بخارست په ډله کې بلغاریا، د چیک جمهوریت، استونیا، هنګری، لاتویا، لیتوانیا، پولینډ، رومانیا او سلواکیا شامل دي. وروسته له هغه چې امریکا وویل په چین کې ژمني اولمپیک لوبې تحریموي، استرالیا هم د پیکینګ د 2022 میلادي کال د ژمني اولمپیک بایکاټ اعلان کړی. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن پرون وویل په چین کې د بشري حقوقو د وضعیت لارزول وروسته حکومت پریکړه کړې چې د ژمنوي اولمپیک لوبو په ډیپلوماټیک تحریم کې له امریکا سره یوځای شي. بریتانیا هم دې ته ورته خبرداري ورکړې. د اروپایي ټولنې یو چارواکي چې د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو لپاره د واشنگتن او تهران ترمنځ غیر مستقیمه خبرې تنظیموي تایید کړي چې له څو ورځو راهیسې په ټپه درېدلې خبرې باندې بیا په ویانا کې پیل شي. د اروپایي ټولنې ډیپلوماټ انریکه مورا په یو ټویټ کې دا اعلان کړی او ویلي دي چې د ګډ کمیسون پر غونډې سربیره دوه اړخیزه او څو اړخیزه غونډې به وشي. ټاکل شوی چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازي راب ملي د رواني اونۍ په پای کې ویانا ته لاړ شي. واشنگتن خبرداري ورکړې چې تهران به پرې نه ږدي چې هممهاله د خبرو د مخنیوي د هڅې ترڅنګ خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ لوستلو وړاندې کړي.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان د اوسنوي حالاتو او د نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. د دسمبر 9 په نړۍ کې د فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. افغانستان چې په تیرو کلونو کې د شفافیت د نړیوالې ادارې په لیست کې د نړۍ په لسو فسادو هیوادونو کې شامل و، سش کال پکې د دغې ورځې د لمانځلو لپاره کومه رسمي غونډه نه و جوړه سوې. د عبدالکریم مبارز په نوم یو ځوان چې د تیرو اتو کلونو راهیسې په افغانستان کې په یوازې سر د فساد سره مبارزه کوي، وایي اوس په دغه هیواد کې د فساد کچه ډېره کمه سوې ده. په کابل کې د امریکا جغ آشنا رادیو خبريال اکرام شنواری د شاغلي مبارز سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
که د فساد په ضد خپل مبارزي په اړه ته وایې چې څنګه مو پیل کړه؟
عبدالکریم مبارز نومېږم او له فساد څخه ډېره بده خاطره لرم او همدې بد خاطرې دې ته وه سوالم چې د فساد پر ضد راپورته شم. کله مې چې په 2012 کال کې له هوا د بهر له پونتون څخه د ماسري سند ترلاسه کړ او افغانستان ته راستون شوم، نو ما غوښتل چې یو معیاري تحصیلي مرکز په ولایت کې جوړ کړم، خو په ادارو کې د پراخه فساد او د رشوت نه ورکولو له امله مې دغه هیله له خاورو سره خاورې شو. کله مې چې په دولتي ادارو کې دغه بی عدالتي او فساد ولید او لبل خو د فساد لوجه خپل هلو ته ونه رسیدم، نو دین چې دوی ته ورسیدم باید پر وړاندې ودرېږم. نو هغه و چې ما د فساد پر وړاندې د افغان په صفت مبارزه شروع کړه. په سر کې مې د فساد ضد لسی مبارزې تر عنوان لاندې په فیسبوک یو صفحه جوړه کړه او له عام خلکو شروع، ورزشکارانو، هنرمندانو، قومي مشرانو، د پارلمان غړو، لوړپورو دولتي چارواکو، د مدني ټولنو فعالانو، د ښځو د حقوقو مدافعینو، د رسنیو فعالانو څخه مې د فساد ناخوالو باره کې نظرونه اخیستل او هغه به مې د فساد ضد لسی مبارزې له پیج نه نشر کول. زما د فساد ضد طرح درې برخه لري. لومړی، د فساد د مخنیوي انګیزه را ژوندۍ کول. دوهم، د بې باوري په ظالمان زوړل او خلکو باور ترلاسه کول چې واقعي مبارزه موجوده ده د فساد پر ضد. دریم قدم کې له فساد سره عملی مبارزه ده.
تاسو اوس په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې وضعیت څنګه ګورئ؟
دا به ومنم چې افغانستان کې فساد ګراب ډیر راټیټ شوی دی. زما په نظر وسنۍ حکومت ته یو خپور سات پلاس ورغلی که چیرې ولس تخپل غي غخلاص کړي کېدای شي چې دوی موجوده نه خپل سره هم مبارزه وکړي. شي خو وضعیت داسې روان وي نو موجوده حکومت او افغان ولس بل یو سخت ناورین الوګه سره مخ شي. بیا به کنټرول د موجوده حکومت لوسه بهار وي او همدا الوګه او بیکاری د فساد زیګنده دی لامل دی. دلته ډیر پاک او مبارز ځوانان موجود دي غواړي هوا ته خدمت وکړي. دوی ته توجه نه ده شوی. ان تن دې چې جنو ولایتونو کې د دوی په وینا لعادي ریاست تونو نه هم خلق لري شوی او پر ځای موجوده حکومت کسان ګمارل شوی دي چې دی پیش ځوان قشر روحیه ډیره غزمنه کړی ده. دوی وایي کله تجربه څخه ګټه وانه خستل شي نو دوی به هوا تار کړي. زما په ان موجوده حکومت باید د شکایت زغم ولري ان تر دې چې په کابینه کې هم دغه پاکو او تجربه کارو کسانو ته ځای ورکړي. د انجونو د تحصیل او د کار موضوع هم یو مهمه موضوع ده چې موږ شکایتونه راغلي دي. دوی وایي چې برخلیک مبهم دی، غواړي چې اصول ورته تعین شي ترڅو داډمن شي راتلونکي لپاره آمادګي ونیسي. موجوده حکومت څخه غواړي چې یو ثابت استراتیجی ورته جوړ شي. اکثره لوسه هم داډمن نه دی په دې باور نه چې حمل کې به هم د دوی درسونه شروع شي او یا به دوی ته د کار زمينه برابر شي.
نړیوال ټولنوي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره افغانان سره مرستې کوي، تاسو د نړیوال ټولنې په مرستو کې د پاسات لپاره اندېښنه لرئ؟
لومړی دا چې موجوده حکومت د فساد په مخنیوي کې جدي بریښي او موږ یې د ډېر مثالونو شاهدان یو او په کافي اندازه د تیر نظام په پرتله شفافیت موجود دی. خو د احتمالي فساد لپاره دلته ډېر نهادونه او سازمانونه فعالیت لري چې د شفافیت لپاره کار کوي. باید هغوی نظارت وکړي تر څو احتمالي فساد مخه ونه ونیول.
د طالبانو اسلامي امارت څخه د فساد سره د مبارزې په برخه کې د څه تمه لري؟
ډېر د خوشحالي ځای دی چې نن موږ د فساد سره د مبارزې نړیوال ورځ یعنی د دسمبر نه هم چې د اقربا تلسمه سره سمون خوري په داسې حال کې تاسو رنمان دوی چې افغانستان کې د فساد ګراب زموږ تر اندازې زیات راټیټ شوی. تیر کال د رسنوی په مرکز کې د یو ادارې لخوا د غورات چې زه هم دعوت شوی وم ماندل کېده چې افغانستان د لس مفسدو هیوادونو په قطار کې وو. له موجوده حکومت څخه مو هیله ده چې دغه فرصت څخه درسته استفاده وشي، له ولادت سره مشورې وکړي، دولس مشورو ته درناوی وکړي ترڅو د پرمختللي له فساد څخه پاک افغانستان شاهدان وو. ما ډیر کوشش وکړ چې غوښتل مې چې دغه ورځ رسنوی په مرکز کې ولمانځم او پاتیک کانفرنس ونیسم او رسنۍ راوغواړم، خو ما ته اجازه را نه کړل سواله. هیله مې له موجوده حکومت څخه دا ده چې ځوانانو ته خپلې دروازې خلاصې کړي ترڅو دغه ورځ ولمانځل شي چې دا نور ځوانانو ته روحیه ورکوي چې د فساد مخنیوي که راپورته شه او لزانه تخې شروع کړي.
د مرکز مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدر منوریدونکو، د تیرو شلو کلونو پاترس کې د لومړي ځل لپاره د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په بیساري توګه کم شوی دی. کارپوهان وایي چې د افغانۍ ارزښت ځکه راټیټ شوی چې په امریکا کې د افغانستان شتمنۍ کنګل ده. له بلې خوا ولس له اقتصادي حالت څخه سخت ناراضه دی. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
په تیرو شلو کالو کې په لومړي ځل نږدې سل افغانۍ د یو امریکایي ډالر په وړاندې تبادله شوې. ځینې افغان کارپوهان د ډالرو په وړاندې د افغانۍ په بیه کې پرله پسې ټیټواله په امریکا کې د افغانستان د نږدې 1 میلیارډ ډالرو پانګو لکنګل کول سره تړي. د افغانستان د بهرنو پانګو ارزښت دا وخت د 9 میلیارډ ډالرو پورې خودلې کیږي.
ټول افغانان داخله لري چې نړیواله ټولنه به په امریکا فشار واچوي ځکه دا پیسې د افغانانو دي. موږ هیله لرو چې نړیواله ټولنه به دا ستونزه حل کړي.
په افغانستان کې د امریکا د مالیه د وزارت لپاره په امریکایي سفارت کې د مالی چارو تر ټولو اوسنۍ اتاشي الیکس زردن وای بای طالبانو ته دا معلومه وي چې مخکې به څه کیږي.
له طالبانو سره د راتلونکو لپاره پلان نه و. دا ښیي چې هغوی د حکومت کولو او د یو زموار نړیوال رول لوبولو اهل نه دي. دا سنش کېدای چې هم به د تشدد له لارې هیواد نیسي او هم به دا تمه کوي چې نړیوالې حکومت له ناکامۍ او نااهلۍ وژغوري.
د افغانۍ د ارزښت د ټیټېدو بل علت هغه زیاتېدونکو اندېښنې دي چې وايي کېدای شي افغان بانکي سیستم ړنګ شي. په کابل کې د هیواد پنځم لوی میوند بانک د تیرو دریو اونو راسې بهرني اسعار نه دي تبادله کړي. د افغانۍ په ارزښت کې د دغه بیساري تغیر له امله ډېر تجارت شکایت کوي او دوی اندېښمن کړي دي.
کاروبار نن ډیر خراب دی. د اسعارو به هر وخت بدلیږي. د مثال په توګه اوس 104 افغانۍ د یو ډالر برابر وي، خو وروسته بیا 101 ته راټیټ شوي.
طالبانو تر اوسه کوم اقتصادي پلان هم اعلان کړی نه دی او اقتصاد پوهان وایي طالبانو ته بګرانه وي چې اقتصاد او بودیجه کې اوسنی دشا ډک کړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12 شپږ نوي او 902 کیلو هرتز او لند چپی یو لزرو 1515 یا باندې واوري.
هم تو نړیوال رپورټونه، ایران ته د افغانانو مهاجرت سخت شوی دی. د طالبانو لواکمنه دوه وروسته د اقتصادي ستونزو لکباله یو شمیر خلک د هیواد پرشیدو ته ارسیوی دي، او د طالبانو مشر د مهاجرت مخنیوي لپاره د خلکو د ستونزو په هوارولو ټینګار کړی دی. نور حال پر پورت کې ووري.
شلکلن نائب چې یو شپه یې له هرات څخه بهر د ایران پولیس ته سیرمه په یوې لری پرته سیمه کې د خپلو مهاجرو ملګرو له یوې ډلې سره تیر کړی دی. وایي چې دلته هیڅ هم نشته، کار نشته، او د دوی کورنۍ وږې دي.
عزیزی که به ایران میرونی چینیه، کارگرینیه، غریبینیه، مجبوریم به بختی و پیشارونی مجبوریم بریم ایران بریم. چند بار میریم رادماز میشیم، بازی بار نیاد داریم بریم. کار غریبینیه مجبوریم، چوچو بود گوشنه مجبوریم بریم.
په هرات که یوی قاچاق بری، یو میرمن چې له دوه لسیزو راهیسې په سوداګرۍ بوخته ووي، د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په اونۍ کې 50 او یا هم 60 کسان ایران ته رسول چې اکثر یې نارینه وو. خو د اګست میاشتې راهیسې هغه اوس د ښځو او ماشومانو په ګډون په اونۍ کې شاوخوا 300 کسان ایران ته تیروي.
زمانه هفته شد 50 تا 60 بود، الان زیاد است. به یک هفته ممکن داره، به اون یک سم ماه پیش اول طالبا ممکن داره 500 خونه به یک هفته ما برده باشون.
هغاد نفر پسر شاخوا $300 اخلی، خود تگ نمخ که یوازی $400 گخته نکوی، او پاتی هغه وقت ترلاسه کوی چه مهاجر پا ایران که ده کارمندل و نوروز ده پیسی ترلاسه کی.
میرم با دیگه مال ده مال دیگه ایران بولایت ها شکشتم تو میرم تو ایران، بعد اون اونجا قلچه میشیم انشالله. امید داریم برمیم ترکیه، بعد از ترکیه انشالله دیگه بزنیم دیگه کشورهای اروپایی.
ایران لادمخه ده 3 میلیون څخه زیاتو افغانانو کوربه دی چې د تیرو لسیزو ناکراریو په جریان کې د خپل هیواد نه هلته تللي دي. ایران د افغانانو د بیرته ایسترو لړۍ هم ګړندۍ کړي، او هر اونۍ 40,000 یا 30,000 افغانان د خپل هیواد شړي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا سکال ایران د نومبر تر 28 پورې ل 1.1 میلیون څخه زیات افغانان د ایران نه ایستلي، چې دا د 2000 کال په پرتله 10% لوړ شمېره ښیي. خو شړل شوي کسان ډیری وختونه بیا بیا ایران ته د تګ لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمه او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن پرون لخپل روسی سیال سره پر اوکراین د یرغل پر عواقبو خبرې کړې دي. د روسی جمهور رئیس ویلي چې دوی به د اروپا د امنیت او ثبات په اړه واشنگتن ته د مذاکراتو یو سند وسپاري. روسیه د اوکراین په سرحد کې د خپلو پوځیانو حضور زیات کړی او له دې کبله پر اوکراین د یرغل اندېښنې زیاتې شوې دي.
د دسمبر په مینیټي په داسال کې چې د اوکراین وسلوالو ځواکونو خپل دیرشمه کلیزل منځله، د اوکراین د برخلیک پاکله د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویډیوي کانفرنس لاره مخامخ خبري وکړي.
هالو
добрый день
good to see you again.
ولسمشر بایدن په جنیف کې د رواني سوي کال د جون په میاشت کې له پوتین سره تر مخامخ کتنې ورسته د سیشن به پورز په مجازي ډول له هغه سره ولیدل. په دې کتنه کې بایدن پوتین ته خبرداري ورکړ چې د اوکراین د پولي پوګدو کې د عسکرو ځای پر ځای کول ودروي. د زینو اټکلونو لمخې تر 300 پورې روسی پوځیان د اوکراین له پولي سره نږدې ځای پر ځای شوې دي.
کچیر روسیا اوکراین اشغال کلی متحده ایالات او زمون اروپای متحدین به په سخت اقتصادی تدابیر او جواب وایي. مونږ به اوکراینیانو ته اضافي دفاعي تجهیزات ورکړو، له هغو تجهیزاتو څخه ډېر زیات چې اوس یې ورکوو، او د اروپا په ختیځ کې به د خپلو ناټو متحدینو د ساتنې لپاره اضافي ځواکونه ځای په ځای کړو.
اوکراین له 2014 کال راهیسې د دغه هیواد په ختیځو سیمو کې له روسي پلوه یاغیانو سره په جنګ اخته دی. په دې غونډه کې پوتین له بایدن څخه د دې ضمانت وغوښت چې ناټو به اوکراین ته په دغه تړون کې غړیتوب ورنکړي.
دا په یو ډیر سخت وخت کې یو کاري غونډه وه. پور پاکي ترین غلطیا بيخي زیاته شوې ده.
دا د چین له ولسمشر سره تر مجازي کتنې وروسته د امریکا له بل مخالف هیواد سره د ولسمشر بایدن کتنه ده. د چین له ولسمشر سره په کتنه کې ولسمشر بایدن د تایوان په هکله خبرې وکړې.
کچیر روسیا په اسانۍ سره وکولې شي چې اوکراین اشغال کړي، چین به دغه حالت له نږدې وڅاري او د تایوان پر ضد به د پوځي عملیاتو په صورت کې د لویدیز لخوا د کوم مزاحمت احساس ونه کړي.
امریکا غاک د ملي امنیت له سلاکار څخه وپوښتل چې متحده ایالات په یو وخت کې د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال او د چین لخوا د تایوان د اشغال د سناریو په وړاندې څه چمتووالی لري.
امریکا بل ډیپلوماسي او نور فشارونو څخه کار واخلي چې د چین لخوا د تایوان د اشغال سناریو چې تاسو ورته اشاره وکړه رامنځته نشي، او زموږ هڅه اوس په دې باندې متمرکز دي چې د اوکراین د اشغال مخه ونیول شي.
سپینر مونی وايي دواړو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم ګټوري خبرې وکړې. د بایدن اداره غواړي په 2022 کال کې د کانګرس له منځمهاله ټاکنو مخکې د امریکا د اقتصاد پر غوولو تمرکز وکړي، او بایدن نه غواړي چې امریکا په نړیوالو شخړو کې ښکیل کړي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کوم تازه ارقام چې د کورونا وایرس د اومیکرون د نوي نوې په اړه هر ورځ لاسته راځي، شایي په داسې حال کې چې دا نوې انفیکشن په ډېر سرعت خپریږي، خو د شدت او وخامت په هکله یې غوڅه نتیجه ګیري به له وخت څخه مخکې وي. له جنیف څخه د خبریالې لیزا شتاین د رالېږلې رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تصدر اوروي.
لکم وخنا چې اومیکران دوه هفته مخکې په جنوبی افریقا کې د لومړي ځل لپاره په ناروغانو کې تثبیت شو، دا وخت د نړۍ و 500 هیوادونو ته سرعت کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO چې د کورونا د ویروس د دې نوې نوه ځینې مشخصات په دومره سرعت د نړۍ نورو برخو ته سرعت کول او د میوټیشن سرعت ښیي چې اومیکران با د پندیمیک یا وبا په تحول او بدلون غټ اثر وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان ډایریکټر ډاکټر ټیډروس اډهانام ګبریاسس وای داسې معلومیږي چې اومیکران په فوق العاده توګه له ناروغانو نه په چټکۍ د خپرېدو استعداد او توان لري. نوموړی وای د دې نوې نوې مثبتې پیښې د ډیلټا د ویروس د پیښو په پرتله په جنوبي افریقا کې اوس په فوق العاده توګه زیات شوې دي. د ډاکټر ټیډروس په وینا معلومیږي چې د دویم ځل لپاره د اومیکران په ویروس باندې دخته کېدو خطر زیات دی، خو نوموړی وای د دې لپاره چې موږ د شدت په اړه غوڅو نتیجو ته ورسیږو باید نور ارقام او معلومات هم حاصل کړو.
There is also some evidence that Omicron causes milder disease than Delta.
په دې اړه هم یو لړ شواهد موجود دي چې د اومیکران ناروغي د دلتا په پرتله ملایمه ده. د ډاکټر ټیډروس په وینا باید چې له غفلت نه کار وانخستل شي، کنه نو د تلفاتو په اعتبار به نړیوال دروند قیمت ادا کړي. نوموړی وايي یو زیات شمېر هغه ناروغان چې په دې ویروس باندې د ښه کېدو په سبب نمړ کیږي ممکن چې د ډېر وخت پورې بعد د کووېډ له ناروغۍ وروسته له معبادي اثرات سره په مبارزه بوختي. ډاکټر ټیډروس ویل حکومتونه او افراد باید سر له همدې غړی نه عملاً اقدام وکړي. موجوده وسایل نو په استفاده دي د دې نوې نوه د مخنیوي لپاره کار پیل کړي. حکومتونه باید د عامه روغتیا په اړه خپل روغتیاي پلانونه له سره ارزیابي کړي.
Accelerate vaccine coverage in the most at-risk populations in all countries.
د واکسینو د لګولو او د کوریج یا پوښښ په ټولو هغو هیوادونو کې چې خلک یې له زیات خطر سره مخامخ دي لازمي دي. هغوی باید د دې ویروس د انتقال د امکاناتو د کمولو لپاره خپل هڅې ګړندۍ کړي. او باید مشخص تدابیر ونیسي چې په دې کې د ناروغانو څار، لابراتواري ټیسټونه او د ویروس د سیکوینسونو د تجزیه پاړه لنور هوادون سره د معلوماتو شریکول لازمی دي. په سفرونو باندې د بندیزونو د لګولو په ارتباط دي د غیر معاصرو او متاسبانه بندیزونو لګول نه ډډه وکړي. په عین وخت کې نوې شواهد ښیي مخکې له دې نه چې دا ویروس رسمن په جنوبي افریقا کې په یو ناروغ کې تثبیت شي په لویدیز اروپا کې موجود و. لبل خوا د روغتیا د نړیوال سازمان د رئیس ته خاص په تعقیب فرانسې او سویټزرلند د افریقا له جنوبي هیوادونو په الوتکو کې د مسافرونو په سفرونو باندې لګول شوي بندیزونه لرې کړي دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
تاسو غږ د سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ ستاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو، کله چې طالبانو د غزنی ولایت د قرباغ او د ولسوالۍ د نوابات سیمونی ولا د نجونو په منځنۍ شوونځي کې لا هم درسونه روان و. دغه کلی د افغانستان له ډیرو نورو سیمو چې اکثریت نجونې منځنۍ ښوونځي ته لتلو منع دي توپیر لري. جزئیات په رپورټ کې واوري.
د ښوونځي ځکه دغه تنکیو زده کوونکو ته پرانستې پاتې ده چې د یوې غیر دولتي مؤسسې لخوا چلیږي. دلته هغه اصول مراد کیږي چې د نوې واکمنۍ لخوا په ټول افغانستان تطبیقیږي. په ډیرو ولایتونو کې محلي طالبان په دې قانې شوی چې خونځي بیرته پرانځي، خو په میلیونونو نجونې لا هم له تعلیم څخه محروم دي.
که د طالبانو حکومت ماته اجازه راکړي چې درس ووایم، زه به ډیره خوشاله سم. زه کولای سم درسونه ولولم او خپل هیلو ته ورسېږم. که دې اجازه را نه کړي، د افغانستان د نورو نجونو په څیر زما هیلې به هم خاورې سي.
د غزنی په ولایت کې چې ډیری سیمې د ډیر په خوا رئیس د طالبانو په واک کې وي، دوی په ډیر خوونځیو کې د نجونو تعلیم څخه ملره. په نوابات کې دا خوونځي د افغانستان لپاره د سویډن کمیټي لخوا چلیږي.
اگر چې در
زه بهر تکلیف قبول کړم، درڅو لور مې یو څه زده کړی، زه غواړم هغه دلته په روغتون کې د نورو نجونو خدمت وکړي او یا هم معلم شي. زه خود هم دې لپاره تکلیف کالم.
زه غواړم چې په آینده کې یا ډاکټر یا معلم شم. زه مل خپل پلار ډیره مننه کوم چې مال 1 کیلومتر لري له کوبیره ولی او دیجی ته د نوابات مکتب ته یم. په کلی کې تر شپږم سیم په مکتب ولر شپږم بعد می پلار زه دغه مکتب ته راچولې يم. نو زه غواړم چې په آینده کې د ټولو خلکو خدمت وکم، ټول دولت ته خدمت وکم. په آینده کې زه غواړم چې ډاکټر یا معلم شم. زه مل خپل پلار ډیره مننه کوم.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په پای کې پام وکړئ ته لاندو خبرونه ده.
افغانستان کې د جرمني ډیپلوماټیک ماموریت لړمونو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د نړیوال ټولنې د شمنتیا خبر ورکړي. د یاد ماموریت د یو ټویټ په اساس د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو صندوق په افغانستان کې اړمنو خلکو ته نږدې 93 میلیونه ډالر جلا کړي. د بیړنۍ مرستو له صندوق سره پرون یوازې جرمني تر 100 میلیونه یورو مرسته وکړه، چې ډیره برخه به افغانستان ته ځانګړې کیږي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې افغانستان کې بل نیمایي زیات خلک روان ژمي کې عاجل مرستو ته اړتیا ولري. د ناروې د کډوالو د شورا د معلوماتو پر بنسټ تیرو دریو میاشتو کې له 300,000 څخه زیات افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته اوښتي. دغه شورا ادعا کړي چې ایران ته د اوښتونکو افغانانو شمیر اوس په ورځ کې له 4,000 څخه تر 15,000 پورې رسیږي. اروپایي ټولنه اوس خپلو ساحلي پولو ته د افغانانو د احتمالي څپو د راتګ لپاره د مخنیوي لازم چمتووالی نیسي. د اروپایي اتحادیې هیوادونه نیت لري چې په عمومي ډول اروپا ته د دې کډوالو د ورتګ لارې بندې کړي. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخص کړي چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سنبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفر تر ستنېدو وروسته خبريالانو ته وویل دا کمپنۍ بل یو بل سره او همدارس له طالبانو سره خبري وکړي. اردوغان همدارس وویل که مناسب شرایط په تیره بی امنیتی شرایط برابر وو، دا کمپنۍ به د کابل د هوایی ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي. لډيري مديره هيڅ قطر او ترکیه له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د چارو د پرمخړلو په اړه په تماس کې دي. متحده عربی امارات هم د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو د تنظیمولو لپاره چمتواله خوولې.
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.